گرفتار کړی دی. په 2016 کال کې د ترکیه د حکومت پر ضد په ناکامه کودتا کې لښکلو ډلو سره د مرستې په تور بندي او وروسته په تروریستي فعالیت او جاسوسۍ تورن شو. هغه د جولای تر 15 نیټې پورې په بند کې و او وروسته بیا په کور کې نظر بند شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو مخکې ویلی و چې له بند څخه په کور کې نظر بندۍ ته د برونسن لیګل کافی نه دي او باید اجازه ورکړل شي چې له ترکیې ووزي.
اوریدونکو د دې او نورو مطالبو د کتو او لوستو لپاره لطفاً زموږ په پاڼه ته ورسئ. زموږ د پاڼې ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام. او اوس فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز وایي.
د افغانستان دفاع وزارت وای په بیلابیلو ولایتونو کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 14 وسلوال وژل سوي او 15 مشکوک کسان یې نیولې دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په تیرو شاوخوا 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 12 تصفیوي او تهاجمي عملیات سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې 10 وسلوال د ننګرهار په دیبالا، اچین، نازیانو او چپرهار ولسوالیو کې وژل سوي دي. تاکل سوی د سولې ولسی حرکت نن د ایران ولستل لیکولېږي. دغه حرکت غړي او ویان بسم الله وطن دوست رسنوی ته ویلي چې تر دې کار وروسته به نن ماپښین 3 بجې په کابل کې د بریتانیا د سفارت پر لور حرکت وکړي او تر نامعلومې نیټې به هلته تم سي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو حل د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. ارګ په یوه خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غنی دا څرګندونې بادغیسته د سفر په ترڅ کې پرون مازدیګر د دې ولایت له ولایتي شورا څخه د لیدنې پر مهال وکړې. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو رسمي نتایج شي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلی د هغو 299 څوکیو څخه چې انتخابات ورته سوي 109 څوکۍ ګټلې دي. خو دا چې د پاکستان په ملي اسمبلی کې د اکثریت خپلولو او حکومت جوړولو لپاره د 108 څوکیو اړتیا ده، نو تحریک انصاف ګوند به اړ وي چې له ځینو ګوندونو او یا آزادو کاندیدانو سره ائتلاف وکړي څو حکومت جوړ کړي. د امریکا د استازو مجلس د پنځمې پر ورځ هغه لایحه تصویب کړې چې د دې هیواد ولسمشر ته اجازه ورکوي چې هغه ودونه چې له واشنگټن سره نږدې اړیکې ټینګول غواړي په روسیې کې لاغو شرکتونو سره چې بندیزونه پرې لګیدلې د وسلو د اخیستلو له کبله له مجازاتو مستثنا سي. او د یونان مرکز اتن ته نږدې لګیدلې اور چې لسکونه کسانې وژلې شایي په قصدي ډول لګول سوی وي. دا خبره د یونان د دفاع وزارت مرستیال د پنځمې پر ورځ کړې ده.
دا سادی رادیو دا او اوس هم تاسو ټول ته بلنه درکو چې د انتخاباتو پر زموږ ځانګړي خبرونه واوري. شورا سره غواړم
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د دې اونۍ بحث د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لوري د ثبت شویو شکایتونو څرنګوالي ته ځانګړی سوی. د غیر مسولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورونو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون تاییدوي چې په کاندیدانو کې دغه شان کسان موجود دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز اریایی که څه هم د دغو تورونو کسانو نمونه نه اخلي خو وایي چې یو شمیر کاندیدان د غیر مسولو وسلوالو د لرلو په داسې درندو تورونو تورن دي چې ارزونې او د امنیتي ارګانونو تاییدولو ته اړتیا نشته. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې کمیسیون تاییدوي چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره په کاندیدانو کې داسې کسان هم شته چې غیر مسؤلي وسلوالې ډلې لري او په نامنیو کې ښکیل دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی وایي شکایتونه ثبت شوي او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون به یې په اړه تصمیم ونیسي. د ښاغلي آریایی په خبره په دغه تورنو کې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو یو شمیر برحاله غړي هم شامل دي. دی وایي د افغانستان له خلکو سره یو ځل بیا ژمنه کوم چې قانون به په عادلانه توګه پلی کړم. بل مورد له دښمن سره همکاري ده چې په خواشنۍ سره په دې برخه کې شکایتونه لرو او هغه کسان چې پخوا تر دې له دښمن سره د همکارۍ په تور د کشفي ارګانونو او د کورنۍ او دفاع د وزارتونو لخوا ثبت شوي د هغو په اړه به هم تصمیم ونیسو. له دښمن سره لاس لرل، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لرل، د دغو ډلو مشري کول، د مخدرو موادو قاچاق، د ځمکو غصب او د سازماني جرایمو ترسره کول هغه تورونه دي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو یو شمېر کاندیدان پرې تورن دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي دغه تورن کسان په درې برخو ویشلی دي. د لومړۍ برخې تورونه دومره درانه دي چې ارزونه ته هیڅ اړتیا نه لري. د دویمې ډلې د تورونو لیست عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږل شوی او درېمه ډله هغه تورن دي چې شکایتونه ترې شوي خو ارزونې ته اړتیا نه لري. دغه کمیسیون وایي تر اوسه 200 شکایتونه او اعتراضونه ثبت، ډلبندي، بررسي او تحلیل کړي دي. د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون د تورنو کاندیدانو نومونه نه اخلي، خو وایي چې په دې اړه به د عدلي او امنیتي ارګانونو له ارزونو وروسته خپل تصمیم اعلان کړي. په دغه ځانګړي کمیسیون کې د کورنیو چارو او دفاع د وزارتونو، د ملي امنیت د عمومي ریاست او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې استازي شامل دي. او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په چوکاټ کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو شکایتونه ارزوي او په اړه به خپل تصمیم اعلان کړي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
زما نوم نبیل آزادي. په ډېر شدت سره غوښتنه ده چې د ټاکري شکایتونه کمیسیون که رښتیا هم ځان بې پرې او خپلواک بولي او رښتیا هم ټاکري شکایتونه څېړي او دې برخې تجدیدي، نو لطفاً دې دا کار وکړي. هغه کسان چې په ستونزه لري او مشکلاتو باندې ککړ دي، هغه به یې ټولنې ته وړاندې کړي تر څو واقعي کسان لاړ شي پارلمان ته او د خلکو استازیتوب وکړي.
زما نوم عبدالستار دی. زما د شکایتو کمیسیون څخه مې دا هیله ده چې هغه نوماندان کوم چې په فساد ککړ دي، زورواکي یا په زورواکۍ سره خپل دغه مقام ته وغواړي ورسیږي، زما دا هیله ده کمیسیون څخه تر څو دوی ټول هغه لیستونه راوباسي او پر دې چې کومې دوسیې سره دوی پر جرمونو باندې هغه وڅېړي، تر څو د دوی د بسات ککړ خلک چې غواړي په زور سره دا واک ترلاسه کړي هغه محکمه کې دایمي دوی څخه مې دا هیله ده.
زما نوم عبدالکریم دی. دغه د انتخاباتو د شکایت کمیسیون څخه مې دغه هیله ده چې په دغه پارلماني او ولسوالۍ شوراګانو کې داسې کسان شته چې په فساد سل فیصده ککړ دي، باید دغه کسان نمانی را وباسي او خلکو ته وړاندې کړي چې دغه په فساد ککړ دي. دوی څنګه د فساد په فساد ککړ دي دوسیه پرسته، دوی څنګه د ولس استازولي کولای شي؟ دوی باید را وباسي، ټولو خلکو ته ښکاره کړي چې وو په دوی په فساد ککړ دي. په دې ورځ کې زورواکان هم شته چې په زور خپل ځان په هر ډول درغلي او په هر ډول فساد خپل ځان نومان کړی دي. دوی باید دغه لیست یې را وباسي چې خلکو ته روښانه کړي چې دغه په فساد ککړ دي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی تمه لري چې دغه شکایتونه په ټاکلي وخت چې د روان کال د اسدی ولسمه کیږي بشپړ کړي. د دې لپاره چې شکایتونه څنګه وڅېړل سي، څومره شفافیت پکې په پام کې ونیول سي، په دې برخه کې د چا فشارونو ته تسلیم نسي، په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ رئیس یوسف رشید او مدني فعال عنایت ناصر میلمانه دي. او په دې بحث کې مو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکو ته هم بلنه ورکړې وه خو حاضر نه سوال. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. رشید صاحب، د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون دغه وړتیا لري هغه شکایتونه چې دوی سره ثبت شوي دي په شفاف ډول وڅېړي؟
باید ووایي چې له بده مرغه د شکایت کمیسیون په هغه ډول باندې چې باید خپل کار په ولایت کې پیل کړی وای، په وخت سره او دوی کمیشنرانې په دې توانېدلی وای چې هغه قضایاوی چې په ولایت په کچه باندې د پروسې له پیل څخه هغه ورسره جې شوی و څېړلی وای، له بده مرغه چې دا کار ونه سو. اوس کوم اعتراضونه شکایتونه چې راغلي دوی ته، هغه خصوصا د کاندیدانو لومړني لس په اړه باندې، په دې کې موږ څو خطر وینو. لومړی خطر خو دا ده چې کوم کسانو باندې چې اعتراض شوی ده یا شکایت په سوی د خلکو له خوانه، دا خلک داسې عادي خلک نه دي. دوی له بده مرغه زورواکي دي، وسلې لري، ناقانونه کارونه کېدای شي دوی خپل شمولیت ولري. او دا د دغه کمیټې لپاره که چیرته دوی د پوره خوندیتوب تضمین ونه شي او سیاسي ملاتړ ونه شي، نو ډیره ګرانه به وي چې د دغو کسانو په اړه باندې عادلانه پریکړې وکړي. د موږ ویره دا ده چې داسې نه شي چې په دې باندې سیاسي فشارونه راشي، خصوصا په داسې حکومت کې چې هلته دوه کمپونه شریکان دي او بیا دغوی بېلابېل اړیکې د باندې هم د ګروپونو سره لري، نو خامخا دلته بیا دنه وي چې له ځنه سیاسي ګټه واخیستل شي یا سیاسي فشار پراول شي. بل بحث دا ده چې فساد ده. خپل د شکایت کمیسیون رئیس هم ویلي چې هڅې روانې دي چې دوی کارکوونکي د رشوت یا د فساد په اساس باندې وغولول سي. نو دلته هم کېدای سي چې دغه خطر موجود وي او خدای نخواسته دلته هم عدالت د قربانی نه سي. دریم د خپل د غړو خوندیتوب ده. موږ ولیدل چې دوی تر یو حده پورې اندېښنه لري چې که دوی داسې پرېکړې وکړي داسې نه چې دغو زورواکو له خوا نه په دوی باندې فشار راوړل شي، دوی ځوان ته ګواښ پېښ نه کړي، دوی کورنۍ غړو ته ګواښ پېل نه کړي، نو دغه هم یو جدي ستونزه ده په دغه مرحله کې.
تېره ورځ د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون رئیس پوره ډاډ ورکړل، وی ویل چې موږ به د هېچا فشار ته تسلیم نه شو. تاسو بیا هم ډاډمنئ؟
خو د هغوی خبره ده او هوډ ده، هیله مند یو چې دوی خپل هوډ باندې پاتې شي. ولې وضعیت او کتو سره تاسو وګورئ په شمال کې چې یو قومندان نیول کېږي، پرله پسې شپږولتونه کې ډېر شل ورځ لپاره مظاهرې روانې یا په غټ ساعتو باندې په دې کې خبرې اترې رامنځته کېږي، نو دا هم ساده خبر نه ده چې که دلته یو کس خصوصا چې هغه بیا په لوړه کچه باندې هغوی په هیواد کې حضور ولري، نفوذ ولري، وکیل پارلمان پاتې شوی وي یا همداسې ورته نور مشابه افراد، نو دا ډېر ساده خبره نه ده. او د موږ ویره دا چې داسې نه وي بیا هغوی اعتراضونه را وړي، هغوی بیا سیاسي فشارونه را رامنځته کړي او بیا دلته بیا هغه سیاسي ډلې چې په حکومت کې شریکان دي هغوی ملاتړ وکړي او یا بیا دلته عدالت بیا هم د سیاست د قرباني سي. دا هلته موږ اندېښنه لرو.
تاسو د رشوت او د فساد خبره وکړه، دغه موضوع څومره جدي ده؟
دا موضوع په داسې ټولنه کې چې هلته اقتصادي وضعیت له بده مرغه په نامساعد حالت کې او خلکو له دغه وضعیت نه دغه زورواکي نه وړه ګټه واخلي، نو زه دا ناشونی نه بولم چې داسې نه وي چې هغوی دلته د لوی مبلغونو وړاندیز وکړي یا پیشنهاد وکړي کارکوونکو ته او په ده کې بیا هغوی اسناد حذف کړي یا بالاخره دوی دغه د پروسې هغه بهیر په بله خوا باندې یا منحرف کړي له اصلي محور څخه، نو دا هم کېدای شي په ده کې بد تاثیرات ولري.
ناصر صاحب، دا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دغه دوسیې د څېړلو او ارزولو لپاره مدني فعالیتونو اجازه ورکړې ده، تاسو ورغلي د دوی بحثونه تاسو څېړلې دي، څومره شفاف دي؟
له شکه پرته د ټاکنو په بهیر باندې مدني ټولنو سار مهم ده، اساسي ده، ځکه د یو درېمګونې قوې په توګه باندې کولی سي دوی د قانون د دوی کړنې له قانون سره تطبیق کړي، مطابقت ورکړي او هغه مسایل سي نقص یې هغه له خلکو سره شریک کړي سي، ځکه په دې کې باید یو قسم توازن د قدرت یا د صلاحیتونو د اعمال رامنځته سي. مخکې هم تاسو په جریان کې مدني ټولنې عموما هغه نهادونه سي هغه د انتخاباتو په اړه باندې مسلکي دي، تخصصي دي، منابع امکانات لري، لکه رشید صاحب چې دوی په راس کې د فیفا دغه هغه نهادونه دي سي هغه په اصلاح کولای سي په دې پروسه باندې نظارت وکړي. او په مجموع کې مدني ټولنې سي موږ هم د ځوانانو په قشر کې داخلي ژو پکې دوی ته باید ونډه ورکړل سي او هغه ونډه ورکړل سي بلاخره وکړي سي پروسسار کې او
تر اوسه نه دا ورکړي.
دوی بدبخت نه په ډیرو مواردو کې هغه څه چې د مدني ټولنو نقش پکې او باید سار پی وسی هغه دوی مدني ټولنه باندې کړی دي. دوی ظاهرا ادا ده چې ګویا کچیر دوی مدني ټولنه ته ونډه ورکړي دا به ځینې واقعیتونه یا د پردي حقیقتونه به مخکې راوړي او هغه ممکن بیا د عامه افکارو د اختشاش به یې وګرځي. خو دا هغه څه دي د قناعت وړ بحث نه ده. یعنی مدني ټولنو شمولیت تر اوسه پورې په دې پروسه کې ممانعت سوی ده، ممانعت سیستماتیک سوی ده.
د چا لخوا سوی؟ د کمیسیون لخوا سوی که د حکومت لخوا سوی؟
او ملمدار خبر ده، کله چې کمیسیون او د مدني ټولنې بحث رامنځته کیږي دلته هر ممانعت سي جديږي، هغه د کمیسیون له لوري جديږي او په عین حال کې د دې ته شاکه کوم انګیزي
منطق او ځواب درته څه ده؟ څه درته ځواب درکې؟ منطقي څه ده چې ولې تاسو ته موږ اجازه نه ورکوو؟
خو دوی دلیل دوی همدا ده چې ګویا په ځینو مواردو کې مدني ټولنې باید ګډون ونه لري، ځکه هغه د داخلي بحثونه دي، تخنیکی بحثونه دي او هغه تر اوسه پورې په مکمل ډول سره پرې بحث نه ده سوی، هغه دوی داخلي صلاحیتونه سپې غو باندې باید کار وسي. او دوم بحث دوی دا وایي چې چیرته په ځینو مواردو کې مدني ټولنې ته په اصلاح ګډون ورکړل سي ممکن ځینې رازونه سي هغه حتی تر شخصي مسایلو پورې هغه د باندې راووزي. نو په دغو ټولو مسایلو کې دوی یو قسم استدلال کوي چې هغه نه تنها سي هغه استدلال منطقي نه ده بلکې د قانون خلاف هم ده، ځکه قانون په هیڅ عنوان سره داسې په اصلاح حدود یا ممانعت نه ټاکي مدني ټولنو ګډون په ټاکنیزه پروسه کې لباین یو سی. نو دغه استدلال ده د ما برداشت هم ده کوم برداشت سی زه په دې پروسه کې لرم هغه ده سی شاید هڅه هم د سیاسي فشار تر فشار لاندې ځکه دلته سکله شکایتونه کې شکایتونه عموما له شخصي مسایلو نیول بیا تر ملي مسایلو پورې په شخصي مسایلو کې هم ډیر واقعیتونه د جنایتونو تر حده پورې دي سی. هغه کچیر ته مدني ټولنو ته ورسي هغه بل مطبوعاتو سره شریک سی او ملت او خلکو په یو اساس باندې هغه معلومات پیدا کړي. نو همدا د هغه زور وکانسي د شکایتونو په لړ کې قرار لري هغه له سیاسي حلقونو له ځواکمنو سیاسي حلقونو په کمیسیون باندې فشار راوړي سي د مدني ټولنو په وړاندې دغه لړۍ بنده کړي هم ممانعت یا حدود ایجاد کړي تر څو ونه سي کړی هغه شخصي مسایل سي دوی مشکلات پکې لري حتی تر جنایتونو تر حده پورې هغه افکار ته وړاندې سي.
درنو اوریدونکو دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون کمشنران هم را بللی خو له بده مرغه دوی حاضر نشول. رشید صاحب تاسو دغه د انتخاباتي شکایتونو د ثبت بهیر همدارنګه د تحلیل او تدقین حتی د دوسیو دغه تاسو لیدلی دی په خپل څنګه ارزوي یعنی دوی کارونه سم روان دي؟
دلته دوه بحثه داخل دي. یو هغه امنیت کمیسیون چې په کې د امنیتي ادارو استازي دي د سیمه ایزو چارو ادارې غړی پکې غړیتوب لري او د شکایت کمیسیون رئیس د کمیټې رئیس چې هغه فقط د کاندیدانو هغه د وسلو د مسلح ګروپونو چې په غیر قانوني ډول باندې دوی فعالیتونه لري په هغو کې د رهبري د غړیتوب موضوع ساري او سیړي. نو په هغو کې موږ له بعده مرغه چې د نظارت حق نه لرو ځکه چې
دا تېره اونۍ زه خپله ورغلم لیدنه مې وکړل هلته کار روان و ما خپله ولیدل خو لیکن نه نمونه اخیستو ته حاضر سول نو همدارنګه نه د عکس اخیستو ته حاضر سول یو رقم ویره ورسره و ما ولیدل خپله کمیسیون ته زه ورغلی وم.
نو هغه کمیټه چې ده د شکایت کمیسیون نه بیل ده فقط د شکایت کمیسیون رئیس په کې ریاست کوي ولې هغوی مشخصا د کاندیدانو غړیتوب او یا رهبري د وسلوالو مسلح هغه غیر قانوني ډلو په بحث کې هغوی سیړي. نو هغوی کې اصلا نظارت ته او مطبوعات ته ځای نشته. هغوی وایي چې دا استخباراتي امنیتي موضوعات دي او په ده کې موږ نسو کولی چې نهادونو ته ونډ ورکړو او موږ هم تیار قانوني یو چې ځکه چې هغه واقعا د هغوی حساسیتونه دي موضوعات دي او د غریبان د لیکېدل دي نو په هغې کې موږ موافق یو. بل د شکایتو د کمیسیون خپله کار ده. هغوی هغه تخنیکي پړاوونه موږ ته توضیح کړي دي خو طبیعتا هغوی په بعضې حالاتو کې هغه محرمیت ساتي وایي چې بیا هغه کله چې کمیسیون علني غونډې نیسي په هغو کې بیا تاسو کولی شئ په ټول هغه جزئیاتو باندې او د اشخاصو په نومونو باندې په ده باندې پوه سئ. نو د شکایتو کمیسیون تر یو حده پورې د نسبت د ټاکنو خپلو کمیسیون ته کار شفافه ده. هغوی دغه پروسه ښه توضیح کړې ده موږ ته هغوی همکاره دي او هیله مند دي چې کله علني غونډې نیول کېږي چې موږ سره وعده کړې ده تر اوسه علني غونډې د کمیسیون لخوا نیول سوي نه دي. نو کله چې دوی دا غونډې نیسي په هغو کې بیا په ټوله معنا باندې پریکړې چې دوی ترسره کوي هغه معلومات او جزئیات خلکو سره شریک کړي نو دا به بیا د شفافیت لپاره ډېر ښه هغوی برنامه وي او که چېرته هلته بیا دغه موضوع که د اوس تخنیکي پړاونې چې دوی ترسره کوي هلته بیا معلومات شریک نه سي طبیعتا چې بیا هلته د شفافیت بحث تر پوښتنې لاندې راشي.
د موږ د معلوماتو په اساس تقریبا 150 دوسیې بشپړې سوي دي وروستي مراحل مې بشپړې سوي. په د 150 دوسیې کې چې بشپړې سوي تاسو ته د نظارت حق نه قدر برنل
نه دوی ویل چې تر اوسه پرې عمومي غونډه کې هغه باندې بحث نه سوي او پریکړه کې د کمیسیون لخوا نه سي لاندې هغه تخنیکي مرحله وي بشپړې سوي دي اولې د کمیسیون غونډه تر اوسه پر دایر سي نه چې په علني ډول مېغونې پریکړه وکړي.
او دغه نوم کمیسیون سره منځته سوي د زورواکانو د غاصبینو په اړه باندې څومره شفافیت رامنځته کوي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کارونو کې یعنی څومره ګټور تمامېدای شي؟
تقریبا د خلکو ډیری اعتراضونه او شکایتونه په موږ مسلو باندې سرخیږي. ما مخکې دا وکړل که دوی چیرته واقعا تسلیم نسی سیاسي فشارونه ته او تسلیم نسی فساد ته نو دا به د دوی لپاره یو لوی لاسته راوړنه وي او دا به د افغانستان په تاریخ کې خصوصا د ټاکنو په تاریخ کې به یو شجاعانه کار وي. اما که چیرته بیا دوی عدالت د سیاسي معاملو تر قربانی کړي یا فساد ته تسلیم شي او مقامات ونه کړي نو دا به بیا د عدالت باندې لوی تمسخر او استهزا وي.
نصر صاحب دغلته د کمیسیون کې یوازې کمیسیون خو ځان ته کارونه نسی کړی د دې لپاره چې اسناد ولري او ځینې مکتوبونه ځواب کړي. عدلي او قضایي بنسټونه همدارنګه کورنیو چارو وزارت هم دوی سره په تماس کې دي. تاسو وړاندیز څه ده او څومره باوري چې د اړوند ارګانونو بنسټونه به دوی سره مرسته وکړي هم دې کمیسیون سره؟
په مجموع کې د قانون پر اساس ټاکنو دواړه کمیسیونونه د ټاکنو د پروسیجر د رهبري صلاحیت لري، مدیریت صلاحیت لري، نور نهادونه ورسره زمینوي یا په اصطلاح همکار نهادونه د حکومت سره هغه دوی ته زمینی مسایل تر څو دوی ټاکنیز بهیر رهبري او مدیریت کړي. بس همدا د کچیرته د حکومت همکاري په له دوی سره وجود ون لري، دوی خپله وظیفه په صحیح توګه سره نسي ترسره کولای، ځکه د ټاکنو اجرا او د تدبیر د امنیتي مسایلو سره د حکومت له نورو مسایلو عدلي او قضایي مسایلو سره ډېر دخالت لري. اوس راځو که بس په خپل د شکایتو کمیسیون یا د شکایتونو په اړخ باندې متمرکز دلته بس په همدې کې داسې کله د اعتراض یا د شکایت بڼه ونیول سي، یو څوک شکایت وکړي، د شکایت لپاره دلایل، اسناد او مستندسازي مهمه ده، او دا مستندسازي د هغو نهادونو په صلاحیت کې ده یا په اصطلاح هغه شواهد اسناد له هغو نهادونو سره دي چې هغه عدلي او قضایي دي. په عدلي نهادونو کې تاسې څارنوالي وینئ، سې څارنوالي سره ځینې د ځینو افرادو دوسیې پرتې دي او هغه د ځینو سیاسي ملاحظاتو
که فکر وکړو هر وخت د زورواکو او د غاصبینو په وړاندې څارنوالي عدلي بنسټونه چوپ خلو پاتې شوي دي، هېڅ نه تر اوسه نه دي ویلي، حتی د چا نوم مې نه اخیستی. اوس به دا جرأت ولري چې دغه اسناد یا شواهد د همدې کمیسیون ته وسپاري؟
خو معلومدار بس په همدې کې ده، که چیرته هغه شکایتونه چې موجود دي خو لپاره دوی اسناد ورته وړاندې کړي او دوی هغه د دوسیس دوی سره لري هغه هم ورته وړاندې کړي او معلومات ورکړي او شکایتونه مستند کړي او بالاخره دې حالت ته ورسیږي چې ګویا پرېکړه پېتی خاصي، نو د ما به برداشت همدا ده چې دا پروسه به قانونمند توګه سره مخکې ولاړ شي. خو هغه څه چې موږ په واقعیت کې وینو، که چیرته دوه سناریو موجود دي، یو دا ده چې د عدلي او قضایي ارګانونو باندې سیاسي فشار اعمال نه سي او دوی قانوني صلاحیت اجرا کړي په خپلواک ډول سره او اسناد شواهد ورکړي، باورمند سي دا پروسه به د قانونمند ولاړ سي. او که چیرته تر سیاسي فشار لاندې راسي او دوی په دې وخت په تلافي سره او په اصطلاح د خپل مسؤلیت په اجرا سره بهنه جوړي وکړي، نو سناریو همدا ده چې بالاخره به د شکایتو دا پروسه هم فرمایشي، هغه څه چې فرمایش یا سیاسي مداخلې تقاضا کوي په هغه اساس محکمې. رشید سیمخ کې خبرو دلو دسي په تخنیک کی جزئیات کی مدنی ټولن تبا غډون نه وکړ سوی او په حالانی غونډو کې وایس غډون ورکی. بس مهم هم په تخنیکی یا په ابتدایي مرحله کې ده، ځکه هم دا ابتدایي مراحل دي سپېږو کې اسناد راټولېږي، پېږو کې د قضیه تسرنګواله تشخیصيږي او پېږو کې په اصطلاح د پریک لپاره په مواد راټولېږي. او هم دا د سکل په دې مرحله کې مدنی ټولن ته نظارت یا د سار زمينه برابر نه سي، نو معلومدار ده هغه څه چې په دوه مرحله کې د پریک مرحله په هغه کې به هغه څه تر سره کیږي د هغو معلوماتو پر اساس به پریکړه کیږي چې هغه دوی راټولې کړې دي یا که فرمایشي ډول سره دوی راټولې کړې، نو تبن پریکړه به هم په فرمایشي ډول سره، ځکه هیڅکله پریکړه د معلوماتو په خلاف نه شي راتلی. نو همدا د لومړۍ مرحله اساسي ده او په دې کې د عدلي او قضایي ارګانونو په مجموع کې د امنیتي ارګانونو همکاري ملاتړ ډېر مهم ده. که چیرته دوی ملاتړ وکړي له سیاسي مداخلې نه پرته، زه باور لرم چې دا پروسه به ډېر شفافیت درلودل سره مخکې ولاړ شي.
رشید صاحب وخت کم پاتې ده، داسې حال کې چې د اسد په ولسمه باید دوی خپل هغه کار د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري، په داسې حال کې چې دوسیې ډېرې مغلق او پیچیده دي، پیچلي دي، ځکه اړوندو بنسټونه باید دوی سره همکاري وکړي. هغه وبتوانېږي د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون چې په خپل ټاکلي وخت باندې خپل کارونه بشپړ کړي؟
د ټاکنو مهالویش یا تقویم له بعده مرغه چې کراتو مات شوی ده، نقص شوی ده، او زه په دې کې ډېر باوري نه یم، ځکه چې یو خو گراف د شکایت اعتراضات که هم رقم لوی ده، ولی بیا هم ده پوره دقت زرات لري تروس پر یو پنځوس موارد دوی نهایی کړی دي، نور پاتې دي تروس پره. او بیا ده قضایه صرف د کابل په حد کې نه دي، ده ولایت د سیرول لپاره باید مراجعه وسی، نور ادارې باید په کې خپل نظر ولري، دا وخت نیسی. او بیا په تقویم په اساس باندې صرف د ولسی جګل لپاره نه دي، تقویم د ولسوالۍ شوراګانو لپاره هم ویلي دي، یعنی موږ دوه دلیل لرو. او تاسو خبرې چې د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو نومونه په دغه ورسیو کې اعلان شوي دي، تر اوسه دغې په اړه باندې شکایتونه او اعتراضونه ولایاتو ته بیا په کابل ته راجع کول، نو له بعد همغه هغه تقویم بیا هم ماتیږي. او زه ډېر مطمئن نیم چې شکایت کمیسیون وتوانېږي چې په هغه تاریخ ټولې قضایې وڅېړي.
خو دلته ځینې تورونه ډېر زیات مشهود دي، یعنی بغیر له دې چې اسناد ورکې موجود وي، اسناد مکتوبونه یا اسناد راټول سي، جرمونه ډېر زیات مشهود دي، خلکو په سترګو لیدلي دي، ای بیا به هم دغه د مشهود اسناد دوی په کارونو کې چټکوالی رامنځته نه کړي؟
خامخا دلته خو ځینې حالتونه دي چې وسالته قانون لاس د کمیسیون قیدوي چې هلته د محکمې حکم فر مثال یو شرط ګڼل شوی ده، یا به دوی به نور اسناد مراجعه کوي، یا به حداقل د لپاره به شاهدان موجود وي. نو دا تقریبا د نیمه قضایي پروسه ده چې په کې صرفاً په هغه اتهامات باندې دین څه کوم پریکړه وکړي، تر څو چې هر صورت صحیح ثابت نه شي، او په عین حال کې دغه لپاره شواهد موجود نه وي، او یا په کې د هغه اساسي مراجع حکم هغه فیصله نوی نو دوی نشي کولای چې بیا په اتهامات باندې باندې پریکړه
یو بل پر مختګونه چې انتخاباتي شکایتونو کمیسون کې سوي د اماده کمشنر ولایتي کمشنرانو ټاکل کېدل لیکل شي د څو ورځو کې و ټاکل شي د کارونو کې څومره چټکوالی شفافیت رامنځته کوي
دا خو د چټکوالی بس یو هغه د چې واقعا په کې سرعت راځي د خلکو لاسرسي ولایت ته زیاته د نسبت کابل ته وخت هم دلته ډیر مهم ده نو بل څه چې مهم ده دا چې هغه مرافعه طلبي بحث ده یو څوک د ولایت په کمیسون باندې فیصله باندې پریکړه چې کیږي هغه قانع نه وي نو هغه راځي کابل ته تر څو د کابل مرکزي د شکایت کمیسون په باندې بیا له سره غور وکړي فیصله وکړي نو د موږ لپاره مهم ده چې یو څوک حق ولري چې په د ولایتي په دفتر باندې فیصله باندې هغه قانع نه وي مرکزی دفتر ته باید مراجعه وکړي تر څو عدالت په کټو باندې تامین شي
نصر صاحب تیر ورځ زده انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته تللی یم هلته مې زیاده څه کسانو ولیدل چې له ولایتونو راغلي وو کابل ته همدغه مرکزی دفتر کې شکایتونه ثبتول ای خلک په مرکزی کمیسیونو باندې خصوصا په هغه ادارو باندې اعتبار باور نه لري که د کار د چټکوالي لپاره دوی راغلي
زفر کوم یو خوم مشکل هم داده تخنیکی ظرفیت بده کی نس هغه تخنیکی ظرفیت مفهوم هم داده سی افراد باید یعنی کمیسیون کمیشنران خاص چې په ولایتونو کې د بیر خپل وظیفه اجرا کړی وي او په مستقل ډول سره رسیدګی ورته کړی وي هغه تر اوسه پر ندی عمل سی او په عین حال کې دلته یو خلار هم سی وی دی اوس لپاره دوه هم داده سی عموما په ولایتو کې تیر تجربه هم دا شي سی د ولایتو کمیشنران هغه چې دوی وظیفه ودان دی وی له زوروکان سره مخامخ سی وی او په مجموع کې هغه ملاتړ او حمایت سیاسی باید موجود هغه نو فرهم سوې نو همدا اوس دوی هغه پریکړه به طرفانه نه وي بلکې جانب درانه وي د دوه بحث دی یو د خلل ته موجوده ده او یو مشخص میکانیزم نه سي هغه د وکړې شکایت په به طرفانه ډول سره وسړي او بل اخر راسي مرکز نو یوازنې مرجع هم په همدې مرکز کې ده هم د صلاحیت له حیثه هم په د افراد له حیثه بل اخر خلک مجبور دي د مجبوریت په اساس باندې چې مرکز کې شکایت وکي او لکه څنګه چې شته به اشاره ورته وکړل ته هم شکایت او تعداد به حد زیات ده او د لپاره هغه یو ټیم یا هغه څوک چې پیدا شکایتونه ترستګي وکي هغه یو پراخ ظرفیت غواړي او د مربوطه نهادونو همکاري غواړي په مجموع کې دا پروسه کته چې وګوري او هغه وخت ورته مشخص شوی ده او هغه مکلفیت چې دوی لري یاند تطابق نه سره لري نه مطابقت نه تخنیکی ظرفیت سره نه د نهادونو همکاري په همدغه کې چې سره سره او نه هم موده سی بل اخر وکړي تخنیکی ظرفیت موجوده کې د نهادونو په همکاري سره خپل مسؤلیتونه دی اجرا کی نو په مجموع کې نقص موجود ده نیمګړتیا موجود دي خو بیا هم هغه څه چې موږ ویلې سو حداقل دوی باید دومره وکړي او کار وکړي د افغانستان د خلکو هغه ماتسوي باور ماتسوي اعتماد په ټاکنو باندې هغه بیرته یاده کی او د نمونه په توګه د خپل قانونیت عمل کارت خلکو تورانه کې تر څو د خلکو باور په ټاکنو باندې
راشي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې شاوخوا 300 شکایتونه دوی سره سبسې دي په داسې حال کې چې ولسی جرګې ته سلګونو کسانو ځانونه کاندید کړي دي شکایتونه ډېر کم نه دي خلک ډاری کې شکایت نه کوي که ستونزه کمه ده
دلیل د خلکو خبرول او لاسرسی ده کله چې دغه لیستونه اعلان کیږي اول د ویب سایت په ساتبان اعلان کیږي چې مسول خونه د دې لپاره پوره خبرتیانه تر سره کیږي
هین ویب سایت په انسان کې انټرنیټ ته کم خلک لاسرسی
کم خلک مراجعه کوي هغه صرف نه بل د خپل کاندیدان دی دغه هغه نږدې خواخوږي او ملاتړي دي چې خو د لیستونه ګوري نور با سواد طبقه ده او دغه د خبر په تایید باندې چې څوک لاسرسی انټرنیټ لري اما حال دا چې فرمسل په ولایت کې باید پوره د خلکو لپاره خبر معلومات ورکړي شي هغه په ډېر کم وخت کې ځکه چې تاسو دوه ورځې د شکایتو د اعتراضاتو لپاره نیټه ټاکل شوې ده موده ورته تعین شوې ده نو دا د خلکو خبره یو بحث ده دوم د خلکو دغه سهولتونه اوس یو څوک په ولسوالۍ کې مثلا پرو دغه اعتراض لري یا هغه شکایت لري تر څو چې هغه مربوطه مرجع ته ورځي وخت یو هغه د ستونزه ده یا خنډ ده په دوم قدم کې امنیت بل خنډ ده نو خلکو لاسرسی هم دغه موضوع ده چې دته مشکل هغه جوړوي خنډ واقعي او درېم بس هم هغه تاسو یادونه کړل د ډار مسله هم ده نه باور او نه اعتماد دغه هم یو لوی مرض ده چې خلک فکر کوي چې ورکه موږ د اسناد وروړو شاید څوک ته غوړو نه کړی نو د خلکو لپاره دغه تر اوسه پورې دغه باور نه درم څه چې واقعا وی قانې وسیږي چې دوی هغه موضوعات په پاملرنه کې دریم دغه د پروسی پیچدگی او مغلقتیا د هم خپل تاثیرات لري اول دغه فورم دغه رسمي پروسیجر دغه طرز عمل توضیح کول دغه پاره د خلکو په هواوی نو دا هم ته هدف خپل تاثیر لري
څه کول پکار دي چې انتخاباتي شکایتونه خپل وا کمیسون د شکایتونو څه ډول چې په قانون کې دي هسه لا زورواکو لا سوهانو د حکومت له سیاسي فشارونو پرته سره ورسیږي
دیموکراتي زاده چې اوس د شکایت کمیسون لپاره دوه ډیر مهم موضوعات د عدالت تامین لپاره دي یو وخت او بل دقت ده موږ غوښتنه دا ده چې دوی باید دغه سرعت د عمل د عدالت قرباني نه کړي. دوی باید په ډېر دقیقه توګه باندې موضوعات وڅېړي، که څه هم یو دوه درې ځنډونه پکې راشي هغه فرق نه کوي، ولې مهم دا ده چې عدالت باید قرباني نه شي. دوم دا ده چې که چېرته په دوی باندې سیاسي فشار راځي او یا هم دوی باندې زورواکو لخوا نه ګواښونه رامنځته کېږي، دوی باید ملت مراجعه وکړي او څه باید د ملت نه دوی پټ نه کړي. د ملت ملاتړ د دوی لپاره ډېر مهم ده. او درې موضوع دغه ده چې خلک باید په دغه موضوعاتو کې حساس اوسېږي، هغوی دغه د عدالت سره ملاتړ وکړي. کمیسیون باید په کار باندې سارنه، موږ هم باید هغه ناظر نهادونه باید تقویه کړو، او بالاخره په ټولو کې دغه یو لوی فرصت ده د عدالت تامینولو لپاره چې باید ټوله مونږه ګټه سره واخیستل شي.
درنو اوریدونکو، دا د دیو نه بحث تر بیا ښه چاره.
زما رایه زما حق.
نیوان د رسوالي مواد په وړاندې خلاصي ویني
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دی دغه کمیسون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو